کوربټ او کورنۍ په 2010 کال کې افغانستان کې استوګن شول. نوموړي د نادولتي موسسو سره کار وکړ او بیا یې د بلوم افغانستان په نوم خپل شرکت پرانیست چې موخه یې په وړه کچه د مالي ملاتړ او پروژو په برخه کې د مشورو له لارې د خصوصي سکتور پیاوړی کول و. هغه په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته افغانستان پرېښود، خو له خپل سازمان سره د کار د دوام لپاره د 2022 کال په جنورۍ میاشت کې بیرته افغانستان ته ستون شو او د طالبانو لخوا ونیول شو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو د شاهزاده احمد شاه د هنری هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو فارسی پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل کیږي.
پوهان آسمون د کلتوری ژبپوهنې په اړه وایي،
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي،
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو، څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شئ.
دلته که په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنۍ ډلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد، د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1933 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد و او یوه موده د سرې میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي، خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په اومه یې د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولیعهد و او د حضرت ځای په غونډه ته تللی، ما د خپل استاد سر محقق سلمي وادمال په روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسي اشعار یې لیکل، په هغه وخت پورې چې د په اشعارو کې صحیح تخلص کاوه او اشعار یې په دې بېلابېلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي دي، او تر ډېر ځای پورې دا د پلار څخه د خاصیت اخیستی و، ځکه خپل اعلیحضرت هم له موسیقي او هم له شعر و شاعري سره علاقه منې درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاک دي، چې د پلاس نه د غور باندې کل دی یاداشتونه، نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیاتو سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیاتو دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د ساجي شعرونه یې ویلي دي، او د استاد خلیل الله خلیلي سره، چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاته شوی وو، هغه سره د نږدې پاته شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري، په هغه کې دی لیکلي چې دا د یو دیوان په پښتو او فارسي پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي، او دوی په شعرونو کې صحیح تخرص کوي. او بل خبره دا ده چې د لامغ کوچنیوال سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوکلا ده دغه درلودي. یوه تابلو چې ماته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوای عکس راکول سوی دی، د ته تحفه سوی ده چې هم یې نقاشی ده، ده هم میناتوری ده، ده او هم شعر ده خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل، د شاهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي، یو دیوان شعرونه یې لیکلي دي، څه ژمنه یې ونه کړله چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پکې کوي؟
د کورنۍ دغه دا و چې د په ژوند خپل علاقه منځ نه و ځکه د ژوند په اخیرو کې په سلوک او تصوف کې ډېر ژور تللی و او بېخي ترک دنیا و او یو ډول په هغه صوفیانه دغه کې و واجد کې و ډېر علاقه من نه و د دنیا د مسایلو سره. نو کورنۍ دا ویله چې د دا ویلي چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ سي دا یو بسته ټولګه ده د اندیشه په نامه باندې ده او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې دی زه فکر نه کوم وکولای شي چې دغه ته خپل ورسېږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چاپ ورسي. زما خپله هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی وکړم چې ځان وکړي تر راغلي زما دا هڅه چې زه دی پیدا کړم او دی یو ډول ګوښه نشي نصیبي دي یو سیاسي وضعیت ته چې حالت دغه سعودي شي صحه نیست نه او بل د خپله نو علاقه مند نو کوشش مې دا دی چې د یو لارې نه یو لارې دا دی دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ سي.
کوم شعرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړی وو د شاهزاده احمد شاه شعرونه تاسو له کومه کړی وو؟
ما د دوه رباعیات چې د په ژوندلیک کې اچول سوي وو او په هدیره کې دغه ژوندلیک وویل شو دوه څلوریزم د هغه څخه راخستی شپه وقلاده فارسی څلوریزم او کوم شعر چې هغه پښتو دی هغه ما مخکې هم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دی مې نقاش کړی دی مې خپل شعر دی او د مولوی صالح محمد کندهاری چې د ټول افغان موسس دی هغه زوی حاجی سید احمد ته توفه کړی او ډالۍ کړی دی دا هغه ډیره شامل ګرځي او ما د مولوی صالح محمد کندهاری د کورنۍ څخه چې دلته د غستا لور مریم صالحی او نور دوستان سره دا هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کدل چې هغه میناتوري هم کولو حتی د دې د خو په کوټی کې هم جنی انزورونه ما په خپل پسترګو لیدلی وو بیا چاراته ویل چې دا په خپل اعلی حضرت دا رسم کړی دي لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه اوریدل. آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته؟
یو خو هم دغه تابلو ده چې ما ته خپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د نورې میناتوریانې هم شته چې کورنۍ یې وویل چې هغه نقاشانې رسامۍ ټولې پکې دي.
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو که څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک خپور کړی دی او نو ما هم دا خبر اوریدلې ول استاد هیوادمل نشي د شعرونو په پښتو لیکلي دي لیکن کله چې دوی خبري کولې بیا په پښتو خبري نه شوي کولای نو عجیب نه ده چې دوی
موهیت د دې د ژوند موهیت ما مولان دی په دربار کې وسیدله د خپل شاهزاده په پنځو ژبو روانې خبرې کولای سوای په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل ژبه چې ما څخه د فکر نوښه ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدي دلته چې کوم ملګری جګه ټول پښتون دي او وی ټول وایي چې د روان پښتو خبرې کولې
د شاغلی مرحوم څخه مننه د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بل ځای می سیل نکې شي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان می ته افغان ستان میته وړاندې په خبرونه کې نور شیرونه هم لرو او لوی خبرتیا ورسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران لیکوالان او د ادب یو شمیر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګه دي.
ډېرې په ښه شکل سره روانې وي. زموږ غونډې هفته وار غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمیر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفته وار غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد او شعرستان دی شو ته مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو د خلکو ستاین غونډې چې د شاعرانو د فارحته د شعر واخوا ته هم کوي چې په دې ټولنه کې شاکار پاته سوی وي هغوی دپاره هم ستاین غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد وړاندې کوي بیا پیغ باندې ملګری خبرې کوي او کنه پسر ډول وي؟
دلته کندهار کې ملګری د وخت کمی سره ډیر مخ دي ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډېر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبي بهیر فلاوه باندې چې دغه ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم موږ سره د پولې ها غاړي و دا غاړي ملګري نور هم را سره سته او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته یو د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپریږي چې څو هغه اورېدونکي یې هم واوري او ګټه ځنې واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتس اپ له لارې کومه غونډه لري؟ دوستان لیکل هم کوي
ټیکی په ټیکی باندې او بیا یې په رسنۍ خبرو په بهر کې بیانو.
اخه کوم شعر سن نقد وړاندې سوی ده، دغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دغه نظر هغه په ګروپ کې را سره دی. ټیکی په ټیکی باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې سره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکو چې خپل سپیناوی وکړي او د خلکو نظرونه
شعر برخه دی کسی پا برخه که هم نقد لري؟
متاسفانه دونه حتی مونه ده که دلته دیر زور پر غزل و پر شعر بنده دی ستا موز پا بهیر که زوانان حتی ولی دی چه در شعر تر سنگ نصر تا هم کاروی که اوه انشالله اندازه سوی دی و دلته از مصرفه دا بخی که استازان کم دی لا شوم کې کم دي ډېر کارونه دي ورته کوي.
خو چې خلک وګوري سي دي چې سي نقد مخه کړی، نن سبا خو آنلاین هم ډېر شان خبره سي ودی کېږي چې لږه استفاده وکړي. یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی چې د کسي او د نور نصر نقد هم ضرور دي؟
ډېر ضرور دي. زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تروسه ډیر کار شیر ته سوی دی او دا پلان موږ لرو او پرې اندازه مو عملي کړی هم دي چې نسل په بهیدون ځوانان کار وکړي او نقد د هغوی دپاره جوړ شي. ځینې لوی لوی استادانو سره په تماس کې شوي یو چې زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي. نو انشاءالله ورتهلی لاره ورته لرو.
همت صاحب، که ستاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څرنګه له ادبي غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتې دوره او کناغه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
خو وایم چې اونۍ په اونۍ مشفر کوو، اونۍ په اونۍ پر کوو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل کیږي. دا دغه بهیر د ادرس څخه کېدای په ډیرو دوه په کومه دوه راځي.
له شاغل همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري ژبپوهنې په اړه اورېدلی شئ چې کلتوري ژبپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې ایسار شو. فهیمه دانش هغه لیکواله ده چې د درویش توراني شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش توراني یوه ټولګه لوستې، خپل نظر راسره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلی غزلونه لري، ښکلی کتاب ده. واقعا هم درویش دراني داسې ښکلی شاعري کړې ده چې زه ډېره مینهوال یم د شعرونو او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې دا یاګانې کومه یا باید څه ډول وکارول شي، کومه یا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی. او د پای خبرې هم داسې ویلي دي، لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده. بیا لغنې وروسته ډېر ښه فهرست ورکړی ده. او د دې تر څنګ دا کتاب تقریبا 200 ورق لري. 200 ورق کې نظم هم شته، رباعي هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل دی. زه د خپل زړه پر زمکه باندې په مزل روان یم. زه د خپل زړه پر زمکه باندې په مزل روان یم. پر زخم باندې لګوم هر یو پل روانیم، د جنان سترګو پورورو کاوه اثر را باندې، د جنان سترګو پورورو کاوه اثر را باندې، زه پوهیدم چې وه خواته اجل روانیم، چې و مناست نو لخپلو سره گرد و مناست، چه و مناست نو لخپلو سره گرد و مناست، چه ام روان نو لخپلو سره مال روانیم. او نمخا مخشما دیار دسپین بارخو لمرتا، نمخا مخشما دیار دسپین بارخو لمرتا، نپسایه کی دخوار واره اور بل روانیم. او درویشا دلتا اوز هرچ پردی پردی کاریگی، درویشا دلتا اوز هرچ پردی پردی کاریگی، او خپل کور تا هم پا ویر ویر لکغال روانیم.
لاغلی دانش سخمانه بیا هم شیر لرو، دا اجل احمدزی شیر دروی پشخ.
دا می د خپل زړه په تیر وطن خورې کړې دي، پښو ته می د هر ښکلي لمنې خورې کړې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، ما خپلو زخمونو باندې غني خورې کړې دي، بیا به زنګېدلې په لار زید کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار زید کلي وړکې ټول، بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړې دي، نخکاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې، نخکاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې، هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړې دي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، څانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړې دي، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، ته وا چرته مونږ پکې ستنې خورې کړې دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د استاد لال پاچا آزمون د نوې څېړنې کلتوري ژبپوهنه چې لا د کتاب په شکل نه ده خپره شوې، ځینې برخې په ویب پاڼو کې خپرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي بېلېدای، نو له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام و تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري، هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي او سپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغېز پې دی، او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغېز دی. یعنی موږ دغه اغېز د دواړو چې دا لکه نوکه ورۍ سره بېلېږي نه، دا څنګه رابېلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې
ازمون صاحب، تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپله د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښئ، ما مطلب دا ده خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده، بس ډېر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل دی، دغه کلتور چې بدلېږي ژبه مور سره همدغسې تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بله سره نښتي دي.
نو که داسې ده، په بل ډول که دې سوال ته راشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او اے آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغېزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي دا ډولونه دي ولې نه متاثره کوي؟ ګوره لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغسې اغیز رامنځته کیږي دغسې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري. او دا چې کله تګ راتګ زیاتیږي مهاجرتونه زیاتیږي د ده اغیز په ژبه باندې د اغیز په کلتور باندې دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولی نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دي او واخواته بیا نور څه پکې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي که هغه سیاسي دي که هغه اقتصادي دي که هر تغییر رامنځته کیږي او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي دا راشه درشه سوداګري اقتصاد دا شینه رامنځته کیږي دا هم په کلتور باندې اغېز کوي هم په ژبه باندې اغېز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي څومره کلتوري بدلون او څومره یې په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي؟
شیبر صاحب دا خو یو لوی اوږد بحث دی او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده ځکه چې زموږ پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي او هغه فکر کوي چې همدغهمره ژبه ده نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس پر پښتو کې زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو دغه بحث به همداسې نورو راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره فنونو سره کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره بیا یو بل سره اغېز دا مې رابرسېره کړي دي. او ورسره څنګ کې دغه کومه برخه چې ته وایي مثلا په ګړنو کې زمونږ نوې ګړنې چې رامنځته شوي دي دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي دا د نورو کلتوري اغېز هم دی نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو ته ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډېر مهم اړخ ممکن ستاسو د دې څېړنې تشکیل کې دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ په دې څېړنه کې؟
په دې څېړنه کې ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې هم درته وویل چې دا داسې یو اوږد بحث هم ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې نو بشپړه نه ده. دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده دا صحاوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم د خلکو خبرې مې اورېدلې دي له هغو نه ما دا کلتوري اغېز او دا شین راخستې دي خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړی ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي وشنل شي.
اوسمن صاحب په دې کې شک نشته چې دغه مسله خصوصا د مهاجرتونو مسله ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغېز وته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغېز پرېوته ده دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی ده خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی خو تر څنګ یې بیا ما بیا هم درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده ځکه د تخنیک اغېز چې دی دا راته په ادب باندې په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک په رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده فرهنګ یې غځېدلی دی نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي. دا خو اکثره موږ پوهیږو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو خو د نورو کلتوري اغېزې چې دي هغه زموږ په کلتور باندې زموږ په ژبه باندې راښيي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالې ده په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې. همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلې ځینې چې دي هغه یعنی دا د لوستې قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستې قشر چې ده دا خو نو که زه اوس وایم چې د فیصدي هم کمه ده په ټولنه کې نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه وي رامنځته شوي. او بیا په لوستې قشر کې هم دغه مسله چې ده دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو البته د ژبې په برخه کې وګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي که نه، نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې یو تنه، یعنی موږ اوس هم په لیکلو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې استعمال کی اگر کلتوری اغیز کارول کی گی دلتا دغه مفهومی استعاره یا مفهومی سمبولونه چې تړاو له عقل سره ده، عقلی دي، دا خو ما کلتوری اغیز ده. خدا ډیر کم خلک په خپل لیکلو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي، خو بیا هم ورته توجه شوی ده او په دې برخه کې اوس کار میکړه ده.
اسمن صاحب، یو عمومي پښتنه وکم په دې کلتوری ژبونه کې تاسو یو دوه درې داسې شان بیل کړي دي او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړئ او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړې ده چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا یو مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی، هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې نه ځي که نه، یعنې موږ مثالونه ورته نه لرو، خو تعریفونه تیوریم له بل ځینه راخیستي. دا کار ولا ما ډیر نه دی کړی، ما کوشش کړی دی چې دا خپله ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم، دا خپله ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی، نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، له پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپیریال کې مطالعه شوی دی.
آسمون صاحب مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ورستیو کلونو کې یو شمېر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربېره تاریخي، ساینسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې په بېلابېلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي آثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بېلابېلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤولانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو ښه ژباړن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه شو او خوښ شو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړون کې میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسی او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وی، پهل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړ چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ کې اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري. یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستی او لوستی دي.
لیکوال او کرکتونکي محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خپرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړه شي، دا پوښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یوه لاره یې دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیری، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره یې دا ده چې هغه خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی، هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډېر خرڅېږي. هر کتاب چې ډېر بازار لري هغه دې انتخاب کړي وژباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بېلابېل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤل نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړون کې ژباړي تر یو حده اقزامه هم ورکوي.
ساینسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډېره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال ته مونږ حق او زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بېلابېل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکي یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېږي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په شاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزۍ په وروستیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلي.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطالبه غوړه چاند دی او ډیر زنګړن لري. یو زنګړن ایدا د چي د نثر شبي ډیر زیات ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې ويون کوي او وريدون کوي په هغه د کتاب مطلب باندې پوي نشي. او د دې ترڅنګ ملکما چې وویل ډیر خاسته مطالبه په دې کتاب کې راغلي، خو هغه څه چې ماته ډیر زیات پزره پوري وو، یو هغه مطلب چې د تچومري څوک بجاړي عنوان تر لاندې راغلی و، دا چې موږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه موږ خوند واخلو. دا ډېر زیات زما لپاره په زړه پورې وو، او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوژباړل شي، دا به د دې تر څنګ چې پښتو ته به یو ډېر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي، او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم، هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي، او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه وروستیو دقیقو ته رسیدلی یو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې 60 تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې روان دی، او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور پدې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشرانو جامې د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپلو لاسونو چمتو کول.
وړی بیا اول اوبدلې، اول بیا تار ته جوړو، بیا بیا د هغې خپل قصب ګرځي، د هغې نه بیا تیکه جوړوله، هغې نه بیا هم د نر لباس جوړېده او هم د زنانه وو، او همدارنګې د خپو د پاره بیا څرمنې نه د پوستکي د غرڅنې د غوایي د پوستکو نه بیا هغه جوړو، هغې ته بیا زمونږ ژبه کې پاجوله ویله. هغه به ډېر رنګین وو، 2.5 کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې په خپو کېدل به د هغې قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي، او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري، او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې 60 تنو ته چې 30 ښځې هم پکې دي، د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلې روزو، هغوی ته ورزده کوو، او موږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دي، هغوی ډیری د کار جوګه نه دي، توان نه لري، او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمینه برابر کوو. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره 60 نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې 10 زنانه او 10 نارینه دي.
هغه راتول د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتی شیان غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره لیوی خو خپل کلتور ژوندۍ ساتي او له بل پلوی لزګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا به چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه دلیوري لري.
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده وایي که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمېر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره دا خبري مجله نن غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، زوان دے اویزان وینم وای پشوند سروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی. تورد اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باند پل دے، دستا دمنے اور سن میرا باند پل دے، پر ہر میں تزل سر شکنا وے پکٹا روئے، ستی پر عاشقان بنمے مست خاروئے، ستی پر عاشقان بنمے مست خاروئے. عشقی غم دے ماول دل اس پر کے تیار گزارے بم دے، ماول دل اس پر کے تیار گزارے بم دے، سب بن جڑی گما اس کا پدروئے، ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے، ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے. بلس من سکنا مرز میں نور دے د عشق والا سند اشنا گرن پہ غور دے، د عشق والا سند اشنا گرن پہ غور دے، لے گلے میرے بر دے ارتا وینن پزاروئے، ستی پر عاشقان بنا میں مست خاروئے، ستی پر عاشقان بنا میں مست خاروئے. کار په بیر سره نوړلوې ما ته خبره دګلې مې سحر د کنا شما ذکر دګلې مې سحر د کنا شما ذکر اوسې تغ ملاس پسر شموې پدې مصروې ستې پریا شقان وینم.